استان از همکارم نوریاس نوری بستدی اومده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اغل است.
بله زرغونه منگل تاسو ستړی مشی په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستی چې له دې هېواده ووزي. دغه راز د لوی اختر په مناسبت مو ځینې ځانګړي راپورونه هم درته چمتو کړي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. سر که پام وکړی د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه، اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د استرالیا پولیسو وویل چې تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې 1 اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه 10 پکې عراقیان او افغانان هم پکې شامل دي. پوره خبرونه واورئ. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې کېدای شي د هېواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت له خلکو دا هم غوښتي دي چې له پولیسو سره همکاري وکړي او که چېرته اړتیا وه 1919 شمېرې ته دې زنګ ووهي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غني زیاته کړه چې د دې مخه به ونیول شي او عملي ګامونه اخیستل شوي دي.
امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردویی رو به پیشرفت داریم.
زموږ هیله په خیال ولاړه نه ده. زموږ اردو د پرمختګ په حال کې ده. پولیس مو د ودې په حال کې د امنیتي دستګامو پراختیا مومي. تعلیمي بهیر مو پراخیږي. د سوداګرۍ د سیستم بنسټ د ایښودو په حال کې دی څو د لسګونو کلونو په مخه موږ او سیمې ته ګټه ورسوي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې مسلې ته هم اشاره وکړه او ویویل چې د سولې او اتفاق راوستل یوازې د حکومت یا خاص شورا وظیفه نه ده، بلکې دا د ټول ملت شریکه دنده ده چې د افغانستان د خیر او ملي وحدت لپاره کار وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. افغان امنیتي ځواکونه بر روان ژمی د څه باندې 90,000 بالا پوشونو لکه مخ سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارنې ادارې د یوې امریکایي څارونکي ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو پنټاګون د په یوه لیک کې تېره اونۍ استولی ویلي چې دغه ستونزه ښایي تر راتلونکي کال پورې هواره نه شي. سوبکو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د انتقالي امنیتي ځواکونو قمندانۍ چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري د افغان پولیسو لپاره د څه باندې 15,000 بالا پوشونو د جوړولو فرمایش ورکړی چې د روان کال د جولای تر میاشتې ورته ورسیږي، خو هغوی ته تر اوسه پورې دغه بالا پوشونه نه دي رسېدلي. 15,000 نور بالا پوشونه په پام کې وچه د 2014 میلادي کال د جولای تر میاشتې پورې دوی ته ورسیږي. جان سوب کووي د سړی هوا لپاره د مناسبو جامو نشټوالی به د عملیاتو په برخه کې د افغان امنیت ملي اردو او پولیسو پر وړتیا بد اغیزه وکړي. هند افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکتورا شل بورسی افغانانو ته ورکوي. په کابل کې د هند سفارت په خپله ویبپاڼه کې د دغو بورسیو اعلان وکړ. هند هر کال په بیلابیلو برخو کې افغان محصلانو ته شاوخوا 1000 بورسی ځانګړې کوي. د روان میلادي کال په نږدې 0 بورسونو کې 15 د شل د دکتورا دي چې 14 نارینه او یوه ښځه ورته غوره شوي. 211 بورسی د ماستری دي او نور د لسانس لپاره دي. د دکتورا د پاتې 50 بورسیو په اړه تر اوسه هند نه دي ویلي چې محصلان ورته انتخاب شوي دي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه، اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک چې په بروسل کې د اروپایي مشرانو د بیړنۍ غونډې مشري کوله وویل چې مشرانو همداراز موافقه وکړه چې د کډوالو په مسیر کې پرتو لومړنیو هېوادونو لکه ایټالیا او یونان کې به نوي مرکزونه د نومبر تر میاشتې پورې پرانیزي چې د اروپایي اتحادیې څارونکي وکولی شي په دغو مرکزونو کې په چټکۍ سره هغه کسان په نښه او راجستر کړي چې د پناه اخیستو وړ دي. په دغو مرکزونو کې به دغه راز هغه کسان هم ډیر ژر په نښه کیږي چې د اقتصادي دلایلو له امله یې هجرت ته مخه کړې. دغه ډله به ښایي د پناه اخیستو مستحق نه پیژندل کیږي او پناه به یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د جګړو له امله خپلو وطنونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د یو بل خبر له مخې د استرالیا پولیسو وویل چې تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه لس پکې عراقیان دي. له نږدې یوې میاشتې وروسته چې دوی په یوې لارۍ کې چې د هوا د بندېدو له امله یې سا ورکړې د نهو عراقي سړو او یوې مېرمنې هویت پېژندل شوی او د څلورو جسدونه د هغوی کورنیو ته ورکړل شوي دي. د استرالیا د پولیسو ویان وویل چې د نورو هویت به وروسته له هغې معلوم کړي چې خپلوان یې ورسره نور معلومات شریک کړي. په دغو کډوالو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. پاپ فرانسیس به نن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل ده چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته خبرې کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اویاویمې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. پاپ فرانسیس تېره ورځ د متحدو ایالاتونو د سفر په لومړۍ ورځ په سپینې ماڼۍ کې تر 12,000 ډیرو کسانو ته وینا وکړه. اته اویا کلن پاپ ټینګار وکړ چې د چاپیریال ساتنې لپاره باید نورې هڅې وشي. د همداراز د امریکا ولسمشر په دې برخه کې وستایه او وویل
I find it encouraging that you are proposing an initiative for reducing
دا د ډاډ ورلډ چې تاسو د هوا د ککړتیا لپاره له ابتکار ډک وړاندیز کړی دی بیړه په کار ده. دا ماته معلومه شوې ده چې د هوا بدلون هغه ستونزه ده چې نور نشي کېدی چې راتلونکي نسل ته پرېښودل شي. د پاپ تر خبرو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې پاپ یو ځل بیا خلکو ته ورپه یاد کړل چې دا زموږ دینی وظیفه ده چې د مځکې کره وساتو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د یو جمعه د پرانستلو په مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. په هغو مراسمو کې چې د جمعه د پرانستلو لپاره جوړ شوي و پوتین وویل د اسلامي دولت په نوم ترورستان د کرکې د خپرېدو له لارې د دیني عالمانو په ګډون په وحشي ډول د خلکو د وژلو له لارې او د اسلامي فرهنګ د ورانولو له لارې غواړي چې د نړۍ ستر دین اسلام بدنامه کړي. پوتین همداراز وویل چې دغه نوی جومات به د زده کړې یو مرکز وي چې د انساني فکر او حقیقي اسلام د ارزښتونو د خپرېدو لپاره به هڅې کوي. په دې مراسمو کې چې پرون ترسره شول د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د چچنیا مشر رمضان قادروف او په مسکو کې د امریکا سفیر جان تفت برخه اخیستې وه. پوتین له ترکیه او قزاقستان څخه مننه وکړه چې د دغه جومات په جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده.
правительству Турции, Казахстана за вклад в реконструкцию мечети.
په دغه شپږ پوړیزه جومات کې په یو وخت کې 10,000 تنه لمونځ کوونکي لمونځ کولای شي. دا جومات په روسیه کې دریم ستر جومات دی. اسلام په روسیه کې دوهم لوی دین دی چې اټکل کېږي له 15 تر 30 میلیونو پورې مسلمانان پکې وي. ګمان کېږي چې په موسکو کې به یوازې 2 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 100,000 ډېرې ښځې او نجونې زندانې دي. په لندن کې د جنایي تګلارې تحقیقاتي انسټیټیوټ په یوې څېړنه کې چې تېره ورځ خپره کړې ویلي چې په تېرو 15 کلونو کې د ښځینه بندیانو شمېر په نړۍ کې 50% زیات شوی دی. د دې څېړنیز راپور له مخې د دغو زندانیانو نیمایي د امریکا په متحدو ایالتونو، چین او روسیې کې دي. په هغو هېوادونو کې چې ډېرې ښځې پکې زندانې دي یو هم ترکمنستان دی. څېړونکي وایي چې د ښځینه زندانیانو شمېره به په نړۍ کې تر دې لوړه وي ځکه چې ځینې هېوادونه کره شواهد نه لري او د ځینو هېوادو لکه چین احصایه نیمګړې ده. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوسته چې له دې هېواد ووزي.
یک وقت است که من برایتان میگم که طرف دولت پاکستان کدام فشاری را مطالعه احساس نکرد.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د جوماتونو ملا امامان دنده لري چې د اختر په لومړۍ ورځ د نورو مسایلو تر څنګ خلک سولې او ملي یووالي ته راوبولي. عام خلک هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له حملو د لاس واخلي او اختر د خلکو په غم نه بدلوي.
دغه انتجارونه چې کوي دې ته د الله د نیکۍ هدایتو کې ولې د بېګنا انسانانو وینې توی کي باید دې کار نه لاس واخلي قانون له خپلو مسلمانانو ورونو وینې توی نه کي.
په لوی اختر کې اکثره خلک قرباني کوي خو قرباني په چا کېږي؟ په دې اړه مولوی و دینی عالم سره مرکه کړې.
قرضدار به نه وي، ښه شخصی کور به ولری د دې کور او د ژوند هغه ضروری حوایج پوروي د دې نورسته په دغه شخص باندې قربانی واجب دی.
دوه اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې مو هم د لوی اختر د دودونو او رواجونو پر مسایلو خبرې کړې دي. یو هم په دغو دودونو کې د نکروز دود دی.
قلب نه چاهمه نارم ده سه چپه گلن ده خسی رسمونه پخیمه چه زما پا یادیگی چه ده که ورکه و ما ورکه تو که مور را تسره کری وسی.
ده اساسی و بشری حقونو بل اونیس پروگرام هم ده خبروانه پا ورسته برخه که در تخبرو. پاکستان کې د یو خبر شوی راپور لمخې ویل کېږي د افغان طالبانو یو شمېر مشران له دغه هېواده تښتېدلي دي، خو کابل له طالبانو سره د اسلام آباد پر چلند شک کوي او وایي چې هغوی په خپلو کې سره مخالف کړي دي څو د خپلې خوښې مشر ورته غوره کړي. بل ورته د افغانستان د دولت پلاوی نیویارک ته روان شوی دی څو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د افغان حکومت دریز نړیوالو ته روښانه کړي. تفصیل احمد شیبر اورو.
د افغانستان اجرایي رئیس نیویارک ته ولاړ څو د ملګرو ملتو په اویایمه عمومي غونډه کې برخه واخلي. عبدالله عبدالله به په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په دې اړه د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط څرګند کړي. داسې نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي دي چې افغان پلاوی به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مسله راپورته کړي. خو پرون چې کله اجرایي رئیس له کابل د نیویارک په لور روان شو، د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې له پاکستانه وتلي دي، یو شمېر هم د وتلو په حال کې دي او اصلي علت یې دا دی چې پاکستان هغوی ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان له خاورې د افغانستان دننه عملیات ونه کړي. د طالبانو یو چارواکی عبدالمنان نیازی بیا دا خبره رد کړه او ازادي رادیو ته وویل تر اوسه موږ ته کوم ګواښ نه دی شوی چې د هغه له مخې زموږ کوم کس مجبوره شوی وي چې افغانستان ته ولاړ شي، او دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د دولت له لوري موږ تر اوسه کوم فشار نه دی احساس کړی. عبدالمنان نیازی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پرانیستی دی او د دوی کسان کېدی شي چې په قبایلي سیمو کې یو لور او بل لور ته ولاړ شي او راشي. د افغانستان اجرایي رئیس په د متحد ایالاتونو د سفر پر مهال د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کی مون، د ایران له ولسمشر، د تاجکستان له ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې وکړي. همدارس بل یو شمېر امریکایي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه وغږیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الله قلومي تیره ورځ تور پورې کړ چې پاکستان طالبان سره بیل کړی دي او دوی ته په خپل خوښه مشر ټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیره اونۍ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو اختلافات د سولې د خبرو د لارې خنډ شوی دي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو په وینا چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې اسلام آباد له کابل غواړي چې د دوو غوښتنو ترمنځ یو انتخاب کړي، یا د طالبانو سره د سولې د خبرو لاره غوره کړي او کدا لاره نه انتخابوي او جګړه غواړي، نو پکار ده چې افغانستان، پاکستان او همدارس چین او د امریکا متحده ایالاتونه په دې اړه خبرې وکړي.
د افغان طالبان ترمنځ د مشر پر سر اختلافات لا هوار شوی نه دي. طالبانو یو مسول عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري تر اختر وروسته به دوی د دوونیو په منځ کې خپل مشر وټاکي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د لوی اختر لپاره د نیول شو تدابیرو په اړه بل خپل خبريالانو سره وغږیږو، خو بیا هم د اختر په مناسبت راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د جماعتونو ملا امامان دنده لري چې د اختر په لومړۍ ورځ د نورو مسایلو ترڅنګ خلک سولې او ملي یووالي ته راوبولي. د دې وزارت مرستیال ضیاءالحق عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حج او اوقاف وزارت په دې اړه د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته سپارښتنې کړې دي. په عین حال کې یو شمېر دیني عالمان هم له مالدارو خلکو غواړي چې په اختر کې له بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړي. نجا صفه تفصیل اوروي.
د اختر شپې ورځې تر بل هر وخت یو ښه موقع شمیرل کیږي تر څو دینی عالمان په خپلو څرګندونو کې خلک سولې، ملي یووالي او له بې وزلو کورنیو سره مرستې ته راوبولي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د ټولو جوماتونو ملا امامانو ته ویلي تر څو د اختر په ورځو کې خلکو ته د سولې او قربانۍ په اړه ځانګړې سپارښتنې وکړي. د دې وزارت مرستیال دیالحق عابد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اول موضوعي صلح اسکه
لومړی د سولې موضوع ده چې د ټولو جماعتونو ملا امامان باید د سولې په اړه هم دعا وکړي او هم خلک وهڅوي. اختر کې زموږ ټینګار په دې ده چې اړو کورنۍ سره مرستې وشي او همدارنګه باید د قربانۍ د ادا په اړه هم معلومات ورکړل شي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی وشي.
ښاغلی عابد همدارنګه په سعودي عربستان کې له افغان حاجیانو هم وغوښتل تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه دعا وکړي. اخترونه چې د مسلمانانو مذهبي جشنونه دي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د سلګونه میلیونه مسلمانانو لخوا د خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي، خو سږکال لوی اختر په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې بیکاري او ناامني د تیرو کلونو په پرتله زیات او خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي. په عین حال کې دیني عالمان ټینګار کوي چې مالداري کورنۍ باید د بېوزلو خلکو لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي. دیني عالم غلام محمد څخه اورو چې خلک باید د اختر په ورځو کې کومو مسایلو ته پام وکړي.
یو مسلمان د بل سره چې لکه ناشتی دی خپه دی، هغې سره اصلاح وکړي، آشتی وکړي، د فقراو د مساکینو د زړونو نه خبره شي. څوک چې چا ثروتمند دی، سرمایه دار دی، لکه متمولین دی، هغوی سره احسان وکړي. او بیا د قربانۍ چې څوک حلالوي ټول خپل ګاونډیانو ته او نور مسلمانانو ته څونه چې وس رسېږي هغوی ته ورسوي. او ډېر سرمایه داران دي چې دا پکار دی چې د ټول فقراو مساکینو لکه احوال پرسي وکړي، د خلکو د مشکلاتو نه ځان پوهه کړي او خبر شي.
خو عام وګړي څه غوښتنې لري؟ د کابل ښار اکثر اوسیدونکو بیا له هر څه مخکې د سولې غوښتنه وکړه. دوی د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې له حملو او تاوتریخوالو لاس واخلي.
نوم یې جمیل رحمان دی. دغه انفجارونه چې کوي دې ته د الله د نیکۍ هدایت وکړي، ولې د بېګنا انسانانو وینې توی کړي، باید دې کار نه لاس واخلي او نور د خپلو مسلمانانو وروڼو وینې توی نه کړي او اختر په خوشحالۍ او په امنیت سره تېر کړي. چکم دی باید آغم راشی او خپل اختر په خوشحالی سره تیر کی.
د دې انفجار انتها نه مونږ خسته شوی د مملکت غیر خوادي څوک ډار د کور نشي راوتله. بس د دې مونږ د انفجار انتها نه ور مونږ ورته په دې ملک راش باید کینه په سره کینه پر ونه سره ټول دی او سوسه شي سره.
نو میرا بیولانا باید چې خوشحالی وکي، مینا محبت وکي، یو بل کار راشي چې په خوشحالی باندې اختر تیر کی.
دوی په دې باور دي کچېری دنیا عالمان، حکومت او د ټولنې نور وګړي په ګډه هڅه وکړي نو لری بنوي چې افغانان یوې سراسري سولې ته ورسیږي او خلک به اخترونه په خوشحالۍ سره لمانځي.
په لوی اختر کې اکثره خلک قرباني کوي، خو قرباني په چا کېږي؟ په دې اړه قاسم سولمل له دینی عالم شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه په لوی اختر کې د قرباني د هدف او فلسفې په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي فروتن په ځواب کې وویل:
اساسی ترین فلسفه د قربانی عبارت ده دی دی چې د حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام او حضرت اسماعیل سنت ژوندۍ کول دی. بیا بل فلسفه ای ده چې په اسلام کې انسانیت ارزښت لري. نو الله سبحانه و تعالی په اوله مرحله کې د امتحان په توګه حضرت ابراهیم ته و فرمایل چې تاسو اسماعیل ذبح کړئ. حضرت ابراهیم د زړه لکومه دغه کار ته اقدام وکړه، خو الله تعالی او فرمایل چې تا هغه څه چې ما ویل هغه د ادا کړه. او زما پیام داده چې اسلام کې په الهی ادیانو کې انسانیت ارزښت لري، زه نه غواړم چې حضرت اسماعیل ذبح شي. چې دا پیام مونږ او تاسو ته اوس هم دی چې په اسلام کې او الهی ادیانو کې د بیگنا خلکو د وژنې څخه، د بیگنا خلکو د قتل څخه، د بیگنا خلکو د توهین او سپکاوی څخه باید ډډه وشي.
که اوس بیا هم پر دې باندې تم سوچې، نن سبا د هر ډول مراسم چې دی، که هغه دینی مراسم دی یا مثلا نور سنتي مراسم دی، تر ډېره پرې تشریفاتي بڼه خپله کړې ده. یعنی خلک فقط د دې لپاره دا کار کوي چې نور خلک یې وویني او دا خبرونه کې چې ګواکې فلانی کس دا مراسم تر سره نکړل یا مثلا قرباني و نکړه، دا قرباني باید په څه شکل باندې تر سره سي او کوم کسان باید قرباني وکړي؟ آیا دا اتمی ده چې باید هر څوک قرباني وکړي او که خپل ځانته شرایط لري؟
اول خو هغه دینی مراسم، هغه صدقات، هغه خیرات چې تشریفاتی بنه ولري، ریایی بنه ولري، عوامدارنګ رقابتی بنه ولري، دا اصلا ثواب نه لري. په عبادتی مراسمو کې اخلاص ډیر مهم دی، د الله تعالی رضایت په نظر کې نیولو دا ډیر مهم دی. لهذا هر هغه کس چې مالک نصاب وي، مالک نصاب په دې معنی، لکه څنګه چې یوسف قرضاوی په خپل کتاب کې په دې اړه مفصل خبره کړې دي، چې یو کس حد اقل مالک دی 15 گرام سره زر یا دی معادل نقد پیسی چی یو لکو اتیا یا یو لکو او یا زر افغانی کیگی، یا دی یو لکو اتیا زر افغانی یا 15 گرام سره زر معادل تجارتی اموال ولری یا زیاد وی، یا داس اموال وی چی پکور که پراته وی ورت ضرورت و نلری، دیدی اصلی حوایج سخنوی، خو قیمت 50 گرم سرزر یا یو لک و اتیا زر افغانی پورا کولیشی، دا شخص با این حال که چی دو عمر اموال حد اقل ولری قرضدار بنوی، شخصی کور با ولری، دیدی دی کور او دی جوان اغا ضروری حوایج پوراوی، دیدی نورست پا دا شخص باندی قربانی واجب دی. خو که د یو شخص په وجود کې دغه شرایط موجود نه وي، خو دی ډیر سخت علاقمند قربانی دی او غواړي چې په دغه ورځ کې دغه قربانی سرته ورسوي، قرض کوي یا پیسې دوغمره لري چې حداقل یو غوا حیوان واخلي ذبحه کوي، نو د دغه اشخاصو په برخه چې مالکین د نصاب نه دی قربانی کول مستحب دی، یعنی اجر و ثواب بیا هم د الله سبحانه و تعالی دوی ته رسیږي.
مخکې تاسو د سره زرو مسله یاد کړو، دا چې باید کوم کسان په کوم شرایط باید قربانی وکړي. کله تر اوسه د ګډ ژوند مسلې ته فرزند په یوه کورنۍ کې نارینه یا رئیس د هغه کورنۍ قربانی کوي، هغه میرمنې چې سره زر لري یا جواهرات لري، اغوی ته هم لازمه ده چې باید بیل قربانی وکړي کنه؟ اغوی هم په حساب شراکت لري په دې قربانی کې چې د ټولو په استازي توپ تر سره کیږي؟
د خزو په برخه او خویندو په برخه کې هر هغه خزه چې حد اقل 50 گرام سره زر لري، نو د مالک د نصاب ده، نو مستقلا په دغه خزو باندې هم قربانی واجب دی. پاتشو په ګډ او مشترک ژوند کې چې پلار وی او زامن ورسره شریک وی، دغلته ار څومره مال چې د زامن ګټي پلار ته ورکوي، نو مالک حقیقی پلار دی، نو یوازې په پلار باندې یا د کور په مشر باندې قربانی واجب دی.
بله، او د وروستۍ پوښتنې په توګه به کراته وایس چې د هغه کس چې حیوان قربانی کوي یا ذبح کوي یا په حساب قصاب په مشتاس ورته وایو، د څه خصوصیات باید ولري؟
ذبح یا ذبح کوونکی کې څو شرط موجود دی. اول دا ده چې مسلمان وي یا اهل کتاب وي. اهل کتاب یهودی یا نصرانی وي، خو په خپل دین او په خپل معتقدات باندې پاتې وي او الله و پیژني. په دوم قدم کې همدا یهود نصرانی مسلمان د الله په نامه ذبح کوي، د هغه چا په لاس کې چې چاړه وي هغه بسم الله الله اکبر وایي. او درېمه خبره دا ده چې هغه کس چې حیوان ذبح کوي، خه خبره دا ده چې بالغ وي، که بالغ هم نوي خو تنکه زوان یعنی بلوغ سن ته برسیدل نوی، خو ممیز وی. ممیز په دې معنی چې خیار وی، عاقل وی، بیدار وی، پیری پوی، چې یاره زه کوم عمل سر ته رسوم او بسم الله ویل په کوم ډول ویل شي، دا هم که ذبح کی مشکل نشته، حتی که خزینه هم ذبح کی اس کوم مشکل شرعی نه لري.
دنیا عالم شمس الرحمن فروتنو چې په لوی اختر کې د قربانی په اړه له دینی اړخه معلومات ورکول دی، وای چې قربانی په هغه چا کې چې پوروړی نه وي، کافی پیسې ولري او د کورنۍ مشر وي او په ټولو خلکو هم قربانی نه کیږي. د قربانی لپاره خلک څاروي اخلي، خو د کابل په ګډون له اکثر ولایتونو څخه مو راپورونه درلودل چې په وروستیو کې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي، البته څو چنده زیاتې شوې دي. د اختر په شپه ورځو کې یو دود هم داده چې اکثرا خلک پټاقي واروي او د خوخي دز کوي. خو د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلان کې خلک غوښتي دي چې له دې کار د ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په باور کې دی چې د هیواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. کابل ښاریان هم له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستو ډډه وکړي. دوی وایي په اختر کې د پټاقیو او پلاستیکي وسلو استعمال خلک په تشویش کې اچوي او د اختر خوشحالۍ ښایي په غم بدلې کړي. په عین حال کې ارواپوهان په دې باور دي چې هغه ماشومان چې د لوبو له وسلو څخه استفاده کوي د دوی په راتلونکي ناوړه اغیز کوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په افغانستان کې نږدې څلور لسیزو جنگ جګړو له رواني پلوه پر ماشومانو هم ناوړه اغیز کړی. ځینې ماشومان د اختر په شپو ورځو کې له پلاستیکي وسلو او پټاقیو څخه د ځان د خوشحالۍ او د جنگ د تمثیل لپاره استفاده کوي. خو د هغه څه دي چې هم افغانان په ځانګړې توګه کابل خادیانی اندېښمن کړي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. دو تنو کابل خانیانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قاچاقبران درانوړي زونه رانوړي وارد نه کی افغانستان ته. بل والدین داسې فکر وکړي چې ماشومان د دې څخه وسات د پځای ورته یو کتابچه واخ.
کورنۍ خپله دا کوشش وکړي چې ماشومان صحیح لار ته تیار وکړي او دا شیانو تخپله وانخلي ځکه کدی ورته دا زمينه مسایده نه کی هغه څه کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره لا ټول افغانانو په خاص ډول د کابل خاریانو څخه په کلکه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې د پټاقیو له استعمال او هوایي ډزو څخه چې د خاریانو د زورمنې سبب ګرځي په کلکه اډډه وکړي. په ورته وخت کې د رواني چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو استعمال کله یو پلوه د لویانو د اندېښنې سبب ګرځي، له بل پلوه د ماشومانو په راتلونکي ناوړه اغیز کوي. د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د رواني روغتیا مسؤل ډاکټر بشیر سروري وایي هغه ماشومان چې پلاستیکي وسلې کاروي په جنگي روحیه روزل کیږي.
اطفال خو به صورت عموم سبب ترسش میشه کسایی که
په مجموع کې د ماشومانو د ډار سبب ګرځي. هغه لویان چې ویدوي یا رواني ستونزې ولري هم ناراحته کوي. همدارنګ د هغو کسانو په ذهن ناوړه اغیزه کوي چې د جنگ ترخې خاطرې لري، دوی ته جګړې ور په زړه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پروان اوسیدونکو د یو کمپاین په ترڅ کې له دوکانونو څخه پلاستیکي وسلې راټولې او یې سوځولې. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو سوداګرۍ له قانوني پلوه منع ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو سوداګرو غږ وکړ چې له دې سوداګرۍ څخه ډډه وکړي.
ټولو تاجرانو نه خواهش کوو چې دا رانوړي او همدارنګه موږ د دولت نه خواهش کوو چې دا تعرفې نه وباسي. زما هیله دا ده چې د افغانستان خلک هم او د کابل ښاریان هم خپل اولادونو ته توصیه وکړي چې د دغه جنس د خریدارۍ نه جلوګیری وشي، مخنیوی وشي. دا زمونږ په ګټه نه ده، هم په اقتصادي لحاظ، هم په ذهني او سیاسي لحاظ او د آیندې په لحاظ.
هغه زیاته کړه یادې وسلې له ګاونډیو هیوادونو څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. که څه هم د کابل په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو وسایل او په ځانګړې توګه پلاستیکي وسلې په آزاد ډول پلورل کیږي، خو د کابل امنیه قمندان له خلکو غواړي چې د دې کار په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. عبدالرحمن رحیمی وایي که د هر چا په دوکان کې وسلې ولیدل شوې قانوني چلند به ورسره وسي.
در هر دوکان گیر شوه
که چیرې دا جنس په هر دوکان کې وموندل سي، موږ موضوع ته داسې انکشاف ورکو چې دا له کوم سوداګر څخه اخیستل شوی او بل اخر دریم او څلرم لاس څوک دی. دا ټول نیسو د قانون منګولو ته سپارو
مطابق قانون مجازات میشه.
دا په داسې حال کې دا چې په تیر کوشنی اختر کې څه باندې سل ماشومان په پلاستیکي وسلو ټپیان شوی وو او د زیاترو سترګې ړندې شوی وي. که څه هم په نورې نړۍ کې د پلاستیکي وسلو استعمال عادي خبره ده، خو دا چې په افغانستان کې جنگ دی، د وسلې هر ډول اواز ته خلک د یو خطر په سترګه ګوري او په تشویش کې اچوي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هغه قاچاقي لارې چې افغانستان ته منع شوي سوداګري مواد پرې راځي امنیت ټینګ کړي او هغه سوداګر چې یاد مواد افغانستان ته راوړي د قانون منګولو ته وسپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې طالبان د لوی اختر په مناسبت د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، افغانان له جګړو ستړي دي. تاج محمد بیا له هلمند لیکلي چې ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي وایم، ورپسې د وسلوالو طالبانو څخه غواړم چې دغه اختر د په افغانانو په غم نه بدلوي. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بی سیم 1300 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي، موږ هم درته هرومرو خپرو. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې په افغانستان کې 8:30 بجې دی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېر تکیه کړې او غواړي د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. افغان امنیتي ځواکونه به را روان ژمی د څه باندې 90,000 بالا پوشونو له کمښت سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارونکې ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. هند د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکترا شل بورسیې افغانانو ته ورکوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه، اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1,000,000,000 یورو مرسته کوي. د استرالیا پولیسو وویل تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې 1,000,000 کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه 10 پکې عراقیان وو. په دغو کډوالو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. پاپ فرانسیس بنن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل دی چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته وینا کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو اویاومې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د یو جمعه د پرانستلو پر مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. په یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 1,00,000 ډېرې ښځې او نجونې زندانې دي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو. ستاسو د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام او د غراز ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې 19 پروګرام کې مو هم د لوی اختر دودونو او رواجونو پر موضوعاتو د اختر وبخې د اختر دودونو او رواجونو په اړه معلومات ترلاسه کول شي. یو هم په دغو دودونو کې د نکروزو دود دی. خو مخکې له دې چې د 19 پروګرامونو ته ور ورسیږي، یو نړیواله موضوع راخلو. روسیه غواړي په اوکراین پولې ته نږدې یوه لویه پوځي اډه جوړه کړي. د روانې میاشت په پیل کې هم د دغې اډې د جوړولو راپور ورکړل شوی و. په هغه وخت کې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې لخوا د پوځي اډې له جوړولو سره ناتو سخت عکس العمل ښکاره کړ. تفصیل احمد شبر اورو.
د راپورونو له مخې روسیه غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې دوهمه ستره پوځي اډه جوړه کړي. رویټرز اژانس د ملکی خلکو په وینا د چهارشنبه پورس خبر ورکړ چې د روسي دفاع وزارت د اوکراین له پولې 45 کیلومتره لري د بوکچار په ښار کې نیت لري چې وزړه پوځي ډیپو په ویلو یې اډې بدل کړي. د خبر لمخې په دې اډې کې به په لسکونو ودانې جوړې شي چې تر 5000 ډیرو پوځیانو ته به تسهیلات پیدا شي او 1,300 زغروال ګاډي به پکې وي. لویدیز روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین تیر ورځ د اوکراین په اودیسا ښار کې خبري کانفرنس سره خبرو پر مهال پر امریکا انتقاد وکړ چې ولې د روسیې په څیر چې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي له کیف سره د وسلو مرسته نه کوي. دا د امریکا د ویاړ لپاره د شرم ځای دی چې موږ غیرتمنو اوکراینیانو ته چې د روسیې له مدرنو وسلو سره جګړه کوي دفاعي وسلې نه ورکوو. امریکا مخکې له اوکراین سره د یو شمېر تجهیزاتو مرسته کړې ده، خو کیف له امریکا څخه غواړي چې وسلې ورکړي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت غواړي یوه لوا د بوکچار اډې ته ولېږدوي او هلته داسې روزونکي پوځیان ځای پر ځای کړي چې هغوی اټومي، بیولوژیکي او کیمیاوي بریدونو ته ځواب وویلی شي.
تر دې مخکې د روانې میاشتې په پیل کې رویټرز اژانس خبر ورکړی و چې روسیا د بیلوګراد اوبلست په سیمه کې چې د اوکراین لوهانسک سیمې ته نږدې پرته ده پوځي اډه جوړوي. د دې اډې په اړه د ناټو ویاند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له امله ناټو اندېښمنه ده، خو د تیرې ورځې له راپور راوروسته چې روسیه لویه پوځي اډه د اوکراین پولې ته نږدې جوړوي، تر دې دمه ناټو څه نه دي ویلي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زیدی صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کیل د ازادي راډیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زیدی صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي تماشایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو گرفت وخت او ورس پر ورس مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پر ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجن جور باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي قانون هغه نشي نیولی. که وم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه د دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ته لاسته کول لپاره د افغانستان نافذه قوانین په خولند کې وي، د اسلام د سپیشلی دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغه ته زمينه مسایل شوی ده. نو هغه اساسي عوامل، دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینئ چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډیر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومه پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغه خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي دي، ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو د لارې نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکاله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شانته استفاده کړې وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتونی کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري. نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته دله منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځه وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونینیسي او د قانون منګول دی ونسپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هېڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې، او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
سویمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د راټولولو په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوي دي، ولې هغه تدابیر چې له بنیاده په دې وتوانېږي چې زموږ دولتي ارګانونه، یعنی کشفي ارګانونه، په دې وتوانېږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي، متاسفانه په دې ونه دي توانېدلې چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده. هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې، د قانون سرغړونکو ته زمینه مسایل چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره، یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه، یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصف ورکړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلۍ باندې یا په ښځینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده، چې د 15 کالونو ته تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره، که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي. جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې، چې هم د رواني لحاظ هم د جسماني لحاظ قرباني باندې تحمیلیږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومیږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي، خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو نه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دیسته چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په وړاندې کولو سره از محبوب شاه محبوب مو په سلامونو هرکلی کوم. هغه لنډې ده چې یار می اختر کې مسافر ده، زه په نکریزو دیوالونو رنگوم. په دغه لنډې کې یو ځانګړی احساس موجود ده، هغه چې لډې روم را دیو چا انتظار کوي، هغه چې دیو چا په نشتون کې د خپل لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزي دي، او هغه چې د اختر له هر خوشي بخون کې دوه سرغړونه کوي، او هر شی باندې و چا په فراق کې وای یار می پسرو لاسو مین دے زب نکریزی پخپل کور کې شنی کوم. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړي شوی. راځي چې وګمیر شیدی ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره منځل کیږي. د منځنی ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمیر بیا د هرې سیمې د ځنګړي فرهنګ او دود پوری اړیکه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د منځنی یو شمیر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. میرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکریزې کوي، بنګړي اخلي او د سنگار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګيري د خپلو نویو جامو ترڅنګ د قربانۍ غم خوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی پاینده حکمت راته د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي:
یاره، مونږ خو بل داسې خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال او بل کال یو اختر او بل اختر ته پټمای. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو. کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو، د سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به څو بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډېږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو. او د مانځه نه وروسته چې کله مونځو شي، بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قرباني نه وروسته بیا ملګري راغونډېږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته. د یو کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا دوه ورځې درې ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یوه اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي. هغه پسه ساتي 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 د قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غټ. او کوم چې د پاتې غړي دی هغه به غوي سخندر چې مونږ وته یو هغه کې به شپک کسه یو کسه یو ځکی به خبر خبر خکې یار چې خپل برخه ورکړي به قرباني پم دی کی
به ورور خور په کلی راغله به ورور خور په کلی راغله اواز وکړ چې د چا کرا وځمه کده چا ورونه وی نو حتمی په اختر کې د خپل ورونو له لوري ورته د پلار کرا د تک بلنه ورکول کیږي بیا هم خغلی حکمت
خو زموږ په سیمه کې رواج ده چې مونږ د واده نه د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه په سیالک لیږو یا ورور یا وراره په سیلیږو چې هغه راولي اختر ته کاغال ته راضي هغه سره خو ډېره ښه ده که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې که بیا رانه شي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخي هغه ورته بیا لیږو نکریزې ورته لیږو د چا توان کیږي نغدې پیسې ورته لیږي بیا هغه زمونږ خور یا زمونږ خورنړه چې بل کور کې وادی که اختر په ورځ رانهشي اختر ته رانهشي بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتمن راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکیم بشارت په خپله سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي او وایي
کله چې اختر رانږدې کیږي هلته نه یوازې چې زموږ مشران او خویندې سیاسرې ډېرې ورته آمادګي لري خوښي ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه او مخې لرې چې اختر ته یوه شپه دوه شپې درې شپې پاتې دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي کور پرش وباسي حتی ځینې کورونه رنګوي نو لغنه وروسته کله چې سبا ته اختر نن شپه اتمن لختر نه ورځ مخکې خزینه چې هغه کې نجونې یا سپینسارې دي یا ځوانې ښځې دي دوی نکریزي اتمن پکې ضرور ګڼي او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر لپاره نوې جامې هم کوي هم برابروي نو کله د اختر شپه چې راځي اول لویانې د کشرانو لاسونه پسره کوي کشرانو نجونو او په وروستي پړاو کې د شپې یعنې دوی ټول کارونه ختم کړي چې په غنه وروسته کار نه کړي نو بیا هغه سپینسر یا د پاخه عمر ښځې خپل لاسونه خپله باندې نو دا د دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر لپاره د سبا لپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاروي تر څو پورې خپل ماشومان نوې جامو باندې سنبال نه کړي نوې جامې ور وانهغوندي مثلا د مېلمنو دپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي سوي دوی راوړي دي هغه ترتیب نه کړي د کور دغه د پخلي او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه چې تر څو خلاص نه کړي دوی جامې مامې نه اغوندي.
ښاغلی بشارت بیا د یوه ډېر پخواني دود یادونه کوي او وایي چې د قربانۍ څاروی به پخوا په نکریزو او رنجو سره راښکلی کېده.
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانۍ د اجر او ثواب سره ډېرې مینې محبت او د قربانۍ حیوان ته په درنه او په خسر کتلو په خاطر باندې به سرګي ورته تورولي سونډیان به ورته جوړول ګل به په غاړه کې وراچول قربانۍ نه مخکې دغه دود مخکې موجود و ډېر او بلکې عام و خو اوس فکر کوم دغه یوه لسیزه دوه لسیزه چې جګړو زموږ هر څه نو موږ نه اخیستې دي تقریبا دغه ذوق علاقه کمه سوې ده او ډېره کم وي ډېر کم ځای کې وي.
مینوالو نکریزې په اصل کې شنې پاڼې وي او دغه بوټي اکثرا د هیواد په ګرمو سیمو کې پیدا کیږي خو کله چې میده شي او په اوبو لمدې شي نو بیا یې رنګ سور اوړي نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن می د شنې نکریزې پاڼه تن می د شنې نکریزې پاڼه بهر تازه د نن رنگ پوینو یمه. حلیمه حسایه ولا هغه میرمنو د چې لنکریزو سره علاقه لري د چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلاً یو فیشن ګرځېدلې ده. نکریز هم مخکې کې دی چې عادي حالت کې نکریز به چې لاس به ټول لخیر غونډه کوو خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شابنده مخکې د لاس مخ باندې او تر ډیره ده اوس لاس شاراوتی ده د پښو شاراوتی ده خو زما په اند نکریز ډیر چې زیبي او په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید انجلۍ لاس سور وسیږي حتی ځینې دودونه دي ځینې فولکلوریک مسلې دي یا مثلا ځین رواجونه دي چې کله ناوې سپین لاسو ډیر انجونی نه خوښوي نکریز سپین لاسو د خپل خاوند کور ته لاړ شي خواښي درور یا د کور د مشران نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپین لاسو راغلې وه. دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه
اوریدونکو اختر دی ګڼو پیغلو پر خپلو لاسونو نکریزې ایښي. د لغمان اوسیدونکي ثنا اسماعیل خیل سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې او په سر کې د نکریزو د کیفیت په اړه پوښتلې.
کومې نکریزې چې پخوا وې هغه نو اوس نشته ده چې د پاڼې نکریزې مورته وایي کنه هغه اوس نشته ده نو بازار کې زما د عمل دغه ډېر ښایسته نقشونه چې هغې باندې ده اچوم
کوم نقش به درته چې قلب
نه قلب څه کوم قلب نه چاوه نارم دسته چاپی گلان دخسی رسمونه قلب می نخواهی گی اغسی مثلا چه قلب واچم لسکه یا باز این جونو گونته
یا وازی بیده لسون سرکه یکنی پخیم سرکه
پخیمی چه زما پیادی گی چه ده که ورکه و ما ورکی تو که می مور را تسری کری وسی اغا نشم ویلی او چه زما یادی گی ایچ وقت انده به خوبن نکریزی نکدم
زیری کسا دیو ار
نه نمیده
لیدلی
لیدلی میدی چون بعد چا دخوان پنوم که رازی یا ایس یا ای یا که ارشه چوزی هم اگه یا وروفی لیکی بعد خپل نوم لپاره لیکی خوما هیچ وقتی دا کار نده کرده
خپل نوم دیم ندلی
نه نه نمیخواخی گی چه خپل نوم میده خپل اخم نوم میده نوفلا سانی اولی کم چه طول خلیو کودی
دسته هم نده چه نکریزی دی یواز پخترونو او خدایو که استعمال چی بلکه نکریزی یو شمیر فایده هم نری او پا زنگری و مواردو که دی استعمال وردی دی لوگر ولی توسیدون که دیوا او خغلی حشمتولایا پا اره وایی
سریان گیری رنگوی پی بنده با نکریزو بنده سرون رنگوی نو یکان موتاروانان دی خپی رنگوی ما یا ظلم خپل مور نپختنو که مدلا زاری ولی موری پخپل پخی رنگی وای دا پخی گرمی لری وای پخی گرمی لری نکریز پی وحی چی دا دا پخو گرمی لری که دا وای موتاروانان دی سر تر بگا موتاروانی که دا سخت دا ورتا وای پخی گرمی دا زیده خاطر نکریز که چی دا گرمی دا وجود کمشی
زنی نارینه دی چه غایب یاد مرز دی پاره استماله وی اگه لکه پخیم سریکوی دی پشو تالی دوایی چه دی پشو تف و باسی گرمی چه کار بزگری که او نور سخت کارو نکوی اگه دی غو مرز دی پاره کوی او دی شوک دی پاره اگه بیا پخد پا اختر که لگوی فوادونو که لگوی زنی وقت فوادو که بیا دا دی پخی گوتا هم پیوار سرکوی چه کلا دی ناوی کور تا زون داخلی گی اگه دی یو شگون و دی و رواش پا توگ اگه پخی وار سرکوی او پخپلا پا کور که دی زوم پا کورانه که هغه ځوانان چې دی شا سرزی دی زوم سرزی دی خسر پا کورانه که دی غول آسونه دی و رواش پا توگ وار سرکوی دی پخی برطا گوتا
حاجی پاینده حکمت بیاوی چه لا هم پا افغانی طولانه که دست میرمنی او پیغ رشته چه پا اخترونو که لاسونه نسره کوی دا چه ولی؟
پخواه خو یار خلق ذهنی طور با دیر آمده و ارچا که با یو انرژی دی خوشحاله و اوست تبیده چی پیو کور که با اختری بل کور که با پا مغا ورز غمی دی چه با زوی شهید شوی دی چه با اراره شهید شوی زو بزخمی لری پخواه آغا او بلا داده چی داده دی خلقو مینیم سری شوی دی او در این مداده چی زون دیر مصروف شوی دی نو آغا دی پخانه و اخترونو مزه وست پا دی اخترونو که نشتن
مینوالو جنگ دی ورکشی پر اختیا هم جنگ بدرنگ ده زکه خو خویند وای چی اختر ده خویند لبور شی خو زه دی ورور ناسته ایم ورور غاړم دا خو خی دا راتک په هیلانه نه خبرونه پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچری غواړی لیکونه راوسته وینو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
دمین زړګی دې بابې د پرشنا د ژوند شه بابې رانا لاړې سلام بابې دې دختر می محبوبې دمین زړګی دې بابې د پرشنا د ژوند شه بابې رانا لاړې سلام بابې اختر بشل بان تم بلش کلی دتوان چی دش کلو شا پیری زانه جوڑ لکه گوڑی دا اختر بشل بان تم بلش کلی دتوان چی چی تش کلو شاپے دے زانے جوڑ لکھ گوڑی تیر اختر بی محبوب وے دمائی اندر کی ڈیو وے دبریشتا دشون شب وے رانا لاری سلم وے دے اختر ڈالیں گی پنکھر زسرا وٹیں گی دادش کل شاپے رہیں گی تور پانا لکھو سیں گی تا ہم دے اختر ڈالیں گی.